ستړي مشه دا ماشاءالله دی او دا زم تاسو قربان سره لمومند وخت شوه دی په بخور کې د مزګری څلور بجې په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري چې د خبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی انتخاباتو په اړه سپریم کورټ خپل پریکړه اورولې ده. دغه راز په پاکستان کې د ډیجیټل سرشمیرنې په اړه هم راپور لرو او نور هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې د ملي امیرزاده د سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو د کولو امر کړی. په پاکستان کې لنن نه ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې او په یونان کې د ریل ګاډو ترمنځ په ټکر کې دوه دیش کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې دننه انتخابات وکړي. د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزه جرګه پرون د انتخاباتو د ځنډ پاړه د از خود نوټیس پریکړه محفوظه کړې وه. عدالت نن په لنډه فیصله کې ویلي چې د اسمبلیانو تر ماتېد وروسته په دواړو صوبو کې باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي. په پریکړه کې وویل شول چې د خیبر پښتونخوا گورنر په صوبه کې د انتخاباتو د نیټې په نه اعلانولو د خپل آئینی ذمہواري څخه سرغړونه کړې ده. سپریم کورټ امر کړی چې په خیبر پښتونخوا کې به گورنر د انتخاباتو تاریخ اعلانوي ځکه چې هغه اسمبلی ماته کړې وه. عدالت ویل که گورنر اسمبلی ماته نه کړي نو لسمشر تاریخ اعلانول شي، نو ځکه د انتخاباتي کمیشن په سمدستي توګه له صدر سره مشاورت وکړي، د انتخاباتو نیټه تجویز کړي او که د اپریل تر 9 انتخابات ممکن نه وي نو په مشورې سره په پنجاب کې نیټه بدلې دي شي. د پنجاب اسمبلی د جنوري په 14 او د خیبر پښتونخوا د جنوري په 13 ماته شوې وه. ولسمشر عارف الوی د فروری په 16 د دواړو صوبو د انتخاباتو لپاره د اپریل 9 اعلان کړی و. لنن په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې. دا پروسه د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به له 100,000 زیاتو کسانو عمله برخه اخلي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپله ویب پاڼه لیکلي د شماریاتو د ادارې ویان محمد سرور ګوندل ویلي د دې مقصد لپاره ورله مخه یوه ځانګړې ویب پاڼه هم پرانستل شوې ده. د نوموړي په وینا په ډیجیټل بڼه د سرشمیرنې دا بهیر به د اپریل تر لومړۍ نیټې بشپړ شي. پېښور هایکورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخبو استازو د واک ځنډولو اعلامیه معطله کړې او د هغوی واک یې بحال کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون د بلدیاتي یا مقامي حکومتونو د غړو د واک ځنډولو ضد یوې قضیې اورېدنې پر مهال وکړه. هایکورټ انتخاباتي کمیشن او د خیبر پښتونخوا حکومتي څارنوال ته امر وکړ چې په دې اړه مکمل رپورټ د مارچ په 2 وړاندې کړي. کمیشن د فروری په 2 ویلو چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د مقامي حکومتونو د استازو واک د دې صوبو د اسمبلی او تر انتخاباتو پورې ځنډوي. د لکی مروت ضلع انتظامیه وایي د ځایي خلکو د مطالبو پوره کولو لپاره لاس په کار دي. د لکی مروت په تجوړي کې مروت او بیټنیو له 13-12 ورځو راهیسې د امنیت ټینګښت او د ګیاسو نورو سیمو ته د لیږدولو خلاف احتجاج روان ساتلی. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم تجوړی ته ورغلی او هلته د وینا پر مهال ویلي حکومت د امنیت ټینګ کړي او د هغوی په وسایلو کې د هغوی ته برخه ورکړي. د ضلع یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شوي. نوموړي دا هم ویل چې مرستیال کمیشنر د احتجاج کوونکو سره کتلي او باور یې ورکړی چې د سیمې خلکو ته به د ګیاسو له پروژې برخه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون تر نامعلومه وخته وتړل شو. پوهنتون پرون په یو اعلامیه کې زده کوونکو ته وویل چې هاسټل دې هم خالی کړي. دا ګام یو ورځ وروسته لاغې پورته کړل شوی چې د فروری په 20 په هغه پوهنتون کې د بلوچو او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شول. دا لانه ته روښانه چې د جګړې وجه سوه. اخوا د پیښې وروسته د مسلې هواري لپاره د پوهنتون پښتون سټوډنټس کونسل د بېلابېلو سیاسي ګوندونو یوه جرګه راغوښتې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پنجاب مرستیال صدر ایمل خان مندوخیل مشال ریډیو ته ویل
نو د یونیورسيټي چې یو مجموعي صورتحال وي د یونیورسيټي یو ایمچورو ټیم ته ورته ویلای شي او په دانا پرستی یو ژوند هم دی. خو بدبختانه به دلته دغه واقعې ته داسې د حکومت نوم ورکول شو چې دا د پښتنو او د بلوڅو ترمنځ یو غټه جګړه روانه شوې ده او د حکومت مسله ده.
په ټولنیزو رسنو ځینې داسې خبرونه هم خپاره شوي چې ګواکې د پوهنتون انتظامیه د حالاتو د کابو کولو په موخه د رینجر سواکونو د ګمارلو مطالبه هم کړې ده، خو پوهنتون په دې اړه څه نه دی ویلي. د یونان په شمالي برخه کې د مسافر وړونکي او سامان وړونکي اورګاډي ترمنځ په ټکر کې دوه دیش کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي پیښه نن شوې ده چې پکې لږ تر لږه 50 کسان زخمیان هم دي. د پیښې په وخت په ریل گاډي کې سلګونه کسان سپاره وو. د چارواکو په خبره د ریل گاډي یو شمېر ډبې اوختي او لږ تر لږه دریو پکې اور اخستې دي. پیښه د تیمپې په ښارګوټي کې شوې ده. حادثې لامل تر اوسه نه دی معلوم. د ریل گاډي د محکمې له دوو چارواکو څخه پوښتنې شوي خو هغوی نیول شوي نه دي. او وروستۍ خبر د سپورټس، د پاکستان سپر لیګ په نوم د شلو وریزه کرکټ سیالو کې نن پېښور زلمی او کراچی کینګز یو بل ته مخامخېږي. لوبه په راولپنډی کې د پېښور په وخت شپې 8 بجې پیلېږي. د سکور پوینټونو له پلوه لاهور کلندرز په سر کې دی. ورپسې ملتان سلطانز، اسلام آباد یونایټیډ، کراچی کینګز، پېښور زلمی او کوټا ګلاډیټرز دي. د پی ایس ایل د روان پړاو سیالۍ د فروری په 14 پیل شوي او د مارچ تر 19 به روانې وي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
مشال لړیو ته وګستئ. تاسو خبرونه واورئ چې ملي حمیدزاده وړاندې کول. په دې غړي کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا اهم وري چې د جنوبي وزستان د رغزې سیمې خلک وایي له انتظامي سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ختم کړی. دغه راځه په وروستۍ نیمایي کې مشال تران لاندې بحث اهم لرو. دغه بحث په موږ تاسو ته په تکراري بڼه وړاندې کوو. تر هر سمخ راځو دې ته چې د خبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی د انتخاباتو په اړه د قضیې د فیصلې اورولو پر مهال د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال ویلي چې د ټاکنو کمیشن دې په نویو ورځو کې د انتخاباتو لپاره انتظامات وکړي. په فیصله کې مخکې ویل شوي چې اسمبلی گورنر تحلیل کړي وي، نو د صوبې گورنر بعد ټاکنو اعلان کوي. او که اسمبلی گورنر نوی تحلیل کړي نو ولسمشر بعد ټاکنو د کمیشن سره په مشاورت د انتخاباتو نیټه اعلانوي. تفصیل د غلام غوس په راپور کې.
سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د بیا ټاکنو لپاره په نوي ورځو کې د ننه الیکشن کمیشن او نورو اړوند ادارو ته د انتظاماتو برابرولو فیصله اوروولې ده. د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د اسخود نوټس مختصره فیصله واوروله. د 15 کسیزه بنچ په دغه فیصله کې د دریو ججانو په اکثریت په نوي ورځو کې د ننه د انتخاباتو اولو دا فیصله او رولې شوې ده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي حکومت د سیاسي وندونو ترمنځ د خپل منځي سیاسي تناو په حالت کې به په دې فیصله عمل وشي او کنه. د دې پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
خکاری داسی چې وفاقی حکومت د مخ کې نه د اعلی عدلیه یعنی د سپریم کورټ خلاف او ورسره د هغه د دې فیصلې خلاف چې کوم د خپل ځان تیار کړي اوس به دا کتل کیږي چې دا فیصله امپلیمنت کیږي څنګه. ځکه چې عدالت په خپل الیکشن نشي کولای. دا الیکشن به الیکشن کمیشن اف پاکستان کې اوس الیکشن کمیشن اف پاکستان څنګه د الیکشن کې دا به سوروزه کې پته ولګي.
خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي په سیاسي معاملاتو کې د سپریم کورټ د مداخلت سره به سیاسي معاملات نور هم د تناو ښکار شي.
چې کله سیاسي ګوندونه متفق ني او کله ادارې چې کوم دي نو هغه کې اړې غړې زیات په هغه حالت کې رو الیکشن کمیشن د داسې قسمه فیصلو باندې عمل درآمد هم کرانی او د داسې قسمه فیصلو نه اړې غړې په عمل کې سیاسي اړې غړې چې کوم دي هغه نور هم
یاد دی وی چې د فبرورۍ په 28 نیټه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا مندیال د سپریم کورټ د قاضیانو مظاهر علي نقوی او اعجاز الحسن په سپارښتنه د انتخاباتو په معامله از خود نوټس اخیستلې وو. خو د مسلم لیگ نون لخوا په اعجاز الحسن او مظاهر علي نقوی د اعتراضونو کولو وروسته دغه دواړه د 9 کسیزه بنچ نه بیل شوي وو. او په 9 کسیزه بنچ کې شامل دوه نور قاضیان یحیی اپریدی او اطهر من الله په دې از خود نوټس د خپلو تعهداتو څرګندونه کړې وه چې دا د عین مطابق نه دی او دوی د دې سماعت نشي کولی. د دې وروستو بیا د سپریم کورټ چیف جسټیس په مشرۍ 15 کسیزه جرګهګۍ د دې کیس اورولو ته دوام ورکړی وو. او په دغه 15 ججانو کې جمال مندوخیل او منصور علي شاه په تکنیکی بنیادونو د دې معاملې سره اختلاف وکړو چې د وړاندې نه دا معامله په پېښور هایکورټ او پنجاب هایکورټ کې روانه ده او نن بیا د دریو ججانو په اکثریت سره دا فیصله واورول شوه. د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د دې فیصلې ستاینه کړې ده، خو د حکمران اتحاد لخوا په دې فیصله رسمي دریځ مخې ته نه دی راغلی. خو د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تاډر د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په اصل کې د دریو قاضیانو په مقابله کې سلورو قاضیانو د دې از خود نوټس مخالفت کړی دی. هم په دغه اړه وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی مشال ریډیو ته وویل چې د آئین د 143 د مادې لاندې د سپریم کورټ د از خود نوټس اختیار د بنیادی بشري حقونو د ساتنې په ځای د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي.
کله د عوامو اطلار چې آئینی او بنیادی حقوقونو سره کیږي نو بیا سپریم کورټ سره اختیار څه څه مود والی نو پکار خو دوم چې راته چونکی د پبلک امپورټنس نه زیاته دا یو سیاسي مسله وه. زما ناقص رایه دا ده چې زه بالکل منم چې آئینو سپریم کورټ له اختیار ورکړی دی د سومونو لپاره، خو هغه د داسې مسلو چې هغه د بیخي د پبلک امپورټنس وي او د خلکو آئینی او بشري حقوقونه سلب کیږي، اوس الیکشن کیږي یا نه کیږي دا خو د پاکو حقوقو یا سلب کیږي او یا د پاکې لا یو حق ورکې یا د هغې خوشحالۍ. زما ناقص رایه خو دا ده چې په داسې مسلو کې نو پکار د سپریم کورټ سومونو راغشتی وي.
د سپریم کورټ په فیصله کې دا هم ویل شوی دی چې که اسمبلی گورنر تحلیل کړی وي نو هم هغه به په صوبه کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي، او که د آئین سره سم د وزیر اعلی په سپارښتنه په 48 ساعتونو کې صوبایي اسمبلی په خپله تحلیل شوی وي او گورنر یې منظوري نه وي ورکړي نو بیا به ولسمشر د الیکشن کمیشن سره په مشاورت په هغه صوبه کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په سپریم کورټ کې د دې فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل بیرستر علي ظفر د خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د سپریم کورټ د فیصلې پرانا کې اوس په پښتونخوا کې د انتخاباتو نیټه اعلانول د گورنر کار دی، او د پنجاب صوبې لپاره د انتخاباتو نیټه به ولسمشر عارف علوي اعلانوي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو د پاکستان لومړی ډیجیټل سرچ میرنه لنن پیل شو. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,06,000 کسانو عمله برخه اخلي. بلخوا خلق کولی شي چې د مارچ تر 3 منټې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه دا چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسیږي او له دغې وروسته به حتمي شمېرې خپرېږي. پړې تفصیل فرخنده سلمان کوي.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمیشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي لپاره ټولې تیاریانې سرته رسولې دي.
بالکل دي کې اقتصادي پختنه هم کیږي، لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18000 کسان کا خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. که کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 18000 کارکوونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختي کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2010 کال کې شوی وه او د پاکستان آبادی پکې نږدې 2.5 کروڑ ښودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي، او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ، او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه سکم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کینم، او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا، د شپردی نه مې خلاص کا، د جنگ نه مې خلاص کا. زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي، څه پیدا کوي؟ څه ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دی، ما سره ځنګلات دي. زه په کې چې دی در په در خاورې په سر مزدورو پسې په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي، او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی، او دوی به د دغې خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تک د ما کور وران دی، د ما کور ړنګ دی، زه آی ډی پیز یم. د ما خلک څوکم د اورګزو ولا خلک دي. 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نورو سیمو سره مو ورکو، ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې څخه دي دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی. د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي که چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي که نه، په اړه یې د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي.
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلی ته ګورو چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیویژن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي، او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا ده نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي او الکي جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي. بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی کم سڑے شپن میاشت یا زیاد اوسی یا غلط کے ارادہ کے آ سڑائی غلط کے کون کی گی چونکہ داد ہے ریسورس ہے سڑک ہے اسکول استعمال ہے لکا دا سے نجی کی دا پہ ہر ریسورس استعمال ہے اور پہ ہر کی اسکول غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ ہے منگا وکو په اورګځي کې لکه دا د سنس دا طریقه نه ده.
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږ سی له دمه مخکې تاسې د فرخنده صد په راپور کې واردل چې لنن څخه په پاکستان کې سرشمیرنه شروع شوې، ډیجیټل سرشمیرنه. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د لکی مروت په تجوړې سیمه کې د مروتو او بیټنو احتجاج دوام لري. دوی له تیرو دولس ورځو راهیسې د پرلت او احتجاج له لارې له حکومت غوښتنه کوي چې په یاده سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره جدي اقدامات وکړي او راوتلې ګیستې اول دوی او بیا نورو ته ورکړي. پرون پرلته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اهم ورغلی وو. نوموړي هلته د وینا پر مهال وویل دا ورته د منلو وړ نه ده چې پښتنې مېرمنې دي له غرونو خشاک راټولوي او په سیمه کې راوتلې ګیس دي د ملک نورو برخو ته لیږدول کیږي. انتظامیا وایي له پرلتوالو سره یې خبرې شروع کړي خو دم ګړی ته هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
لکی مروت ته جوړی کې د مروتو او بیټنو لخوا د غلطه موندل شوې ګیس او سیمه کې نام نه زید روانه احتجاجي ناسته د تیرو دولس ورځو نه دوام لري. یاد احتجاجي غونډه لا پرون د فروری په 28مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو. احتجاج کوونکي وایي چې بیټنو کې موندل شوې ګیس ته لومړی ځای خلکو ته ورکړي، پسته د ملک نورو برخو لبوزي او سیمه کې حکومت د نامنایزت کوټلې ګامونه واخلي، امنیت ته ټینګ کړي. لکی مروت بیټنی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شیوا پشان د ګیس لویه ذخیره موندل شوې. د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو لخوا هم د سو میاشتو نه د غلطه تیرېدونکې ګیس لپاره احتجاجونه دوام لري. د غورځنګ مشر منظور پښتین مروتو کې دغه احتجاجي غونډې ته وینا کې وویل چې داسې نشي کېدلی چې د دې وطن پیغلې دې د غرونو لرګي راوړي او د دې ولس ګیس ته د ملک نورو برخو ته بوزي.
ملال خوند مانگی دا هر ورځ پلرغو پس لری لری گرزی او بیا دې پدې لوګو پدې دودون کې وخت روي او زما په ګیس ته ساده وطن کورنا باد بی دا نه مانو در سره دا هیڅ کلام نشي کولای. دا پنجاب ته ترې دومره خوند ور کوي را دې چې زما په خاورې دې جوړې کی بیا به زما د خاورې بچي د پارکونو مخ په سل روپۍ ته چا بوټونه نه پلش کوي دلته به روزګار وي.
نو موړی وویل چې د غلطه نامنی زیاته شوه، د وطن سپینګیری ځوانان امن او سوکالی ته نور تګی شوی. دوی تل په خپل سیمه د امن غوښتون کې دي.
په امن کې خو زمون ګټا دا زما د وطن سپینګیرو ته تحفظ ځای پکې، زما د ځوانانو او ولسونو ته تحفظ ځای په امن کې، زما دا د پولیس والو ته تحفظ ځای په دې امن کې. نو مونږ څوک یو چې مونږ به امن نه واړو؟ امن زما تګ را تګ دی، امن زما غم خادی دا، پامن کې زما بچی سکول ته تللی شي. جنگ د چا ګټه ده؟ په جنگ کې زنو خلکو ته ډالر ملاویږي، په دې کې جنگ په دې وینو باندې د چا کاروبار لګیا دی. امن زمونږ غوښتنه ده، د جنگ نه زمونږ کرکه ده.
احتجاج کوونکي وایي چې د خپلې خاورې خپل حقونه د عین لاندې غواړي، تر سوچ پوخ ډاډ نوی په احتجاج بوي. د لکی مروتو دغه احتجاجي ناستې په اړه مو چې کله د لکی مروت ذیلي انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې، نو د انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو سره د شروع ورځې نه لګیا دي، خو لا یې مذاکرات کامیاب شوي نه دي. احتجاج کوونکو ته دوی ډاډ ورکوي د دوی غوښتنو په اړه د ګیس کمپنۍ او نورو متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. دوی وویل چې دغلته د امن پر ځای کولو لپاره اقدامات پیل شوي، وسله والو ضد ځانګړي عملیات د څو اونۍ نه روان دي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د ګیس ورکولو عملي کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي، په خپل خاوره ګیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. د دې ترڅنګ حکومت دې سیمه کې امن باوري کړي چې مطمئن شي نو هله به پرلت ختموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د اسلام آباد خواجه اعظم پوهنتون تر نامعلومې نیټې پورې وتړل شو. انتظامی داګام پرون له هغې وروسته اوچت کړ چې وړمه ورځ په دې پوهنتون کې د بلوڅو او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه لس کسان جوبل شول. د مسلې د هوارې لپاره یوه جګړه ټاکل شوې چې پکې د بیلابیلو ګوندونو استازي شامل دي. تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسید راکوي.
د فروری په وشتما پلازمینې اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون کې د پښتنو او بلوچ د کوونکو ترمنځ جګړه وشوه او یو بل یې کلک ووهلو. د جګړې نه وروسته د یاد پوهنتون انتظامیه یو نوټیفیکیشن خپور کړو چې پکې لیکلی دي چې پوهنتون به تر نامعلومې مودې تړل شوی وي او د پوهنتون محصلینو ته د هاسټلونو خالي کولو وینا شوې ده. د پښتنو او بلوڅ طالب علمانو ترمنځ شوې جګړې کې ګڼ شمېر زده کوونکي ژوبل شوي او روغتونونو ته رسول شوي دي. د جګړې بنیادي علتونه خو لا نه دي روښانه شوي، خو دا ویل کېږي چې ورځ مخکې بلوچ زده کوونکو په پښتنو زده کوونکو برید کړی وو او دا د هغې په جواب کې په بلوچ زده کوونکو باندې برید وو. د یادې پیښې په بنیاد پښتون سټوډنټ کونسل قائد اعظم پوهنتون لخوا د فروری په 28مه باندې یوه جرګه ربلل شوې وه چې پکې بیلابیل سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. پر دې مهال مشال ریډیو سره خبرو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پنجاب سینیئر نائب صدر ایمل خان دخل سرګند کړه چې مسلې د حل لپاره یو جرګه ټاکل شوې ده چې دغه ستونزه به د جرګې د لارې حل کوي. په جرګه کې به د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ایمل خان مندوخیل، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ محسن داوړ، عوامي نېشنل پارټۍ خان زمان کاکړ، پښتون ژغورنې غورزنګ زبیر شاه آغا او د جمعیت علما اسلام لخوا عبدالمنافع اچکزی ګډون کوي. ایمل خان مندوخیل زیاته کړه
تعلیمي ادارو کې چونکې دلته موږ ډېر عوامل دي په دغه واقع شي، چونکی خدا دې چې کوم لوستونکي دلته راځي کاغه پښتانه دي که بلوسان دي که نور لوستونکي د نورو کومو سره دوی تعلق دي، نو د یونیورسټي چې یو مجموعي صورتحال وي د یونیورسټي یو امیچورو ټیم ته ورته ویلی شي او په دانا پرستی یو ژوند هم دی روان دی، خو دا ټول فیکټرز په هغه کې بشمول دي. خو بدبختانه بیا دلته له دغې واقعې ته داسې د قومیت نوم ورکول شو چې دا د پښتنو او د بلوڅو ترمنځ یو غټه جګړه روانه شوې ده او د قومیت مسله ده. حالانکه داسې یو شی داسې نشته، بلکې نور داسې عوامل دي چې په هغه کې د ریاستي عوامل هم کېدای شي او دا رنګ نور ډېر عوامل انوال دي چې هغه دغې واقعې ته یو بل رنګ ورکول غواړي.
د یادې جګړې په اړه په سوشل میډیا باندې دا هم خبره کیږي چې پوهنتون انتظامی د کورنیو چارو وزارت نه په پوهنتون کې د رینجرز ځواکونه رابللو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهال د پوهنتون د ذمهوارو له اړخه د دې خبرې تصدیق یا رد کول مخې ته نه دي راغلي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اذن کو لګ شبکه چلورنی می بجه خیدون خیدی او چلورنی می بجو روستا ستاسو د پارا د مشال ترنانا لاندی بحث هم لرو. خو لومبه رزو د دې غړي مهمو خبرونو ته او هغه داسې چې د پاکستان سپریم کورټ او الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې دننه انتخابات وکړي. د پاکستان چیف جسټس عمر تا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزه جرګې پرون د انتخاباتو د ځنډ په اړه داس خود نوټس پریکړه محفوظه کړې وه. عدالت نن په لنډه فیصله کې ویلي چې د اسمبلیانو تر ماتېدو وروسته په دواړو صوبو کې باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي. او بل خبردار دی چې لنن نه په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې چې د اپریل تر لومړۍ نیټې به دوام لري. دا پروسه د شماریاتو د ادارې لخوا ترسره کیږي. د ادارې ویاند محمد سرور ګوندلویلی د دې مقصد لپاره وار له مخې یو ځانګړې ویبپاڼه هم پرانیستل شوې. او د لکی مروت په تجوړی کې مروتو او بیٹنو لتیرو دولو سورزو رهیسی د امنیت د ټینګښت او د گیسو نور سیمو تا د لیکدولو خلاف احتجاج روان ساتلی دی. پرون د پښتون ژغورنګ مشر منظور پښتین هم تجوړی تا ورغلی و. هلته یې د وینا پر مهال ویلي حکومت د امنیت ټینګ کړي او د هغوی په وسایلو کې دی هغوی ته برخه ورکړي. د لکی مروت ضلع انتظامی او چارواکي د نومنه خود په شرط مشال ډو تول د ځایي خلکو د مطالبو د پوره کولو لپاره لاس پکار دي. او پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیتي حکومتونو د منتخب استازو د واک ځنډولو اعلامیه معطله کړې او د هغوی واک یې بحال کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون د بلدیتي یا مقامي حکومتونو د غړو د واک ځنډولو ضد یوې قضیې د اورېدنې پر مهال وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي په بخمود خار د روس د حملو د زیاتېدو له وجې حالات په تیزۍ سره ترنګلې کیږي. نوموړي ویلي روسي ځواکونه په پرله پسې توګه هغه ټول وسایل تباه کوي چې اوکراني ځواکونه یې د ځان ساتنې او دفاع لپاره کاروي. او د پاکستان سوپر لیګ د شل اوریزه کرکټ سیالیو کې نن پېښور زلمي او کراچي کینګز یو بل ته مخامخېږي. لوبه به راولپنډۍ کې د پېښور په وخت د شپې 21 بجې پیلېږي. او هم رازو اونې ځې خپرونې د مشال ترنل لاندې ته چې پکې د ترګرۍ ضد د بیانیې په اړه د پښتون ژغورني غورځنګ او د پاکستان حکومت د بیانیو مختلف اړخونه بحث شوي دي. دغه خپرونه چې تاسې په تکراري بڼه اوري کوربه یې عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. تر هغې وروسته چې په 2022 کال کې د پاکستان حکومت په افغانستان کې میشت ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې پیل کړې او وروسته بیا ولیدل سو چې طالب جنګیالي سوات او نورو سیمو ته ستانه سو. پر دې مهال ځینو وسله والو بریدونو ځایي خلک نور هم ویرول چې پر ضد یې د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې ولسي پاڅونونه پیل شول. په پاڅونونو کې مدني فعالانو د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو برخه واخیستله. خو د زیاتره مظاهرو انتظام او مشري پښتون ژغورني غورځنګ او عوامي نېشنل پارټي کړی دی. د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد له شاوخوا څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې عملیات کوي او د جنوري پر 1.5 نیټه د پېښور پولیس لاینز حملې چې پکې تر 300 زیات کسان وژل شوي ول یو ځل بیا حکومت مجبور کړی چې د ترګري د مخنیوي لپاره جدیوالی ښکاره کړي. په دې اړه د فروری پر 3 په پېښور کې د وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ د پیکس کمیټي غونډه وشوه چې پکې د ترګري ختمولو قوت وشوه او ځینې اقدامات هم اعلان شول. دا چې پاکستان ریاست د ترګري ضد دی او پښتون ژغورني غورځنګ هم د ترګري د مخنیوي لپاره مبارزه کوي. نو په داسې حالات کې پښتنه داده چې آیا د ترګري ضد بیانیې کې ریاست او پی ټی ایم فطری اتحادیان دي او کڅنګه؟ دا او نور پښتني په دې بحث کې چېړو. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیاسياتو استاد ډاکټر درویش اپریدای او په اسلام آباد کې چېړونکو رفیع الله کاکړ دي. تاسو دواړو میلمانو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب اول به تاسو ته راسو لکه څنګه چې مو زه سوال بیا هم نه تکراروم، همدا به وایم چې د ترګري ضد جګړه کې د پاکستان د ریاست او د پښتون ژغورني غورځنګ یا بیا ورسره د نورو خلکو لسونو بیانیا تاسو ته یعنی یوش کاری دوی فطری اتحادیان دی او کنه دی د بیانیه تر حدا پوری
نه فطری خو بیخینه دی لبه د مرقه د پاکستان خوندې اتوریټیرین سټیټس کې کم پبلک پالیسی بھی اگر کنسنسس پر بنیادوں د خلکو د رائے دا ہوئی پر خواہشات و باندھے نے بھی را جوڑیا دا ہوئی ضرورتوں لاندے نو بیا پاکستان چې کوم څومره پالیسی هم په خصوصي توګه افغان پالیسی او ټیرریزم په حق لچ کومه پالیسی وا په دې اړه باندې په دې تیرو شلو دیرشو کالو کې د پاکستان چې کوم لسونه ودی د لاد وزیرستان د سوات هغه د جوړو د هغه سیمو پورې نو دلته ټرسٹ ډیفیسټ دی د عوامو د پښتنو او د ریاست پاکستان په منځ کې ریاست چې هر څه وایي چونکہ دلتا پبلک پالیسی کو نہ چکم دے تھرو ڈیلیبریشن را جوڑی گی نہ پبلک سکروٹنی کی گی دو دست نظر لاندیم نبی او دا شان چکم دے چھو ہم پالیسی ساز بھی اغا اکاؤنٹیبل ہم نبی نو پر یودا سے سٹرکچر کے یودا سے سیاسی نظام کے چکم پالیسی را جوڑی گی او ویت پیسیج آف ٹائم دو وقت دے دو سر سرا دو دست او دو ریاست پرمنس کی او دے پرازی اس پی ٹی ایم یا عوامی نیشنل پارٹی یا نور چکم پختون گندون دی دا آگوی چکم بیانیه دا آگا دیر ساده دا آگا امن غاری دا ریاست نا امن غاری یو پلمه هم نمانی آگا دا نرائی چه طالب دی یا بل دی ورورا که طالب دی که بل سوکتی مونگ سوکم نتیجن ٹیکس مونگ نتی پاکستان ریاست دی او زمونگ حفاظت دی ریاست پاکستان کار دی آگا هر سنگ انشور کبی اغا بیا سٹیٹ پالیسی دا او بیا در مطلب دو لسی نمائندگانو پا رائے سر چکم پالیسی را جوری گی نو بیا با امکان داری چی یو لگا چکم دا که سرکتے دا چکم بحران دے دے اعتماد در ریاست رو سنو پا منز کیا گا با لگ را کم کریشی خولا ترو سمونگ اغا پولیٹیکل بل نوی نو لا دوم را اختارا ندی
سر ډاکټر تاسو ته راځم یعنی د پاکستان حکومت خو خیر پر پسې هم دغه دریز په کلم دغه سی حالت راځي ته تر غری عزت کې د دوی عسکر فوجان پولیسان دا وجل سوي دی ولسم اون کوي وی دوی دا هم دا سوال بز رفیع الله کاکړ تاسو ته چردم د ډاکټر صاحب کوم نظر دی تاسو تر کومه حد پورې سره اتفاق کوي چې د پاکستان ریاست سي د تر غری عزت کومه بیانیه ده عملاً خو بل خبره ده خو د بیانیه تر حد پوری هم هغه خبره چې پی ټی ایم کوي یا عوام نیشنل پارټي کې یا نور پښتون ملت پال ګوندونه کوي دوی حکومت سره یو ده یو نظر دی
ډیره مننه تشکر د ډاکټر صاحب د خبرې سره زه تقریبا اتفاق لرم خو زما دغه سره نتیجه دا ده چې تر بیانیه تر حد پوری خو د پاکستان د ریاست د پښتون کامپرست ګوندو او د پی ٹی ایم بیانیه تقریبا ډیری یو رنگ بیانیه دی او دا یو د بل سره سمون خوري د بیانیه تر حد پوری خو حقیقي مسله دا د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چونکه د پاکستان د ریاست چې کم نیشنل سیکیورټی پالیسی یعنی داخلي چې د سیکیورټی پالیسی جوړی او بیا خارجه پالیسی خاص طور پر د افغانستان په حق لچ کم پالیسی دا هغه د یو داسي طریقہ کار پلار جوڑی دی چپاغ کی دا عوامی نمائندگان و اختیار دا غو برخ دا غو آواز نست کی بیا خاص طور پر چکم سیم لک پشتونخوا صوبہ پشتونخوا خیبر پشتونخوا بلوچستان دا غو دا نمائندگان خو بیا بیخی پاغ کی ہت رایا نست نو دا غ نتیجہ دا دا چی دا پاکستان دا ریاست دا عملن چکم پالیسی دا غ دا غ سڈیر بیل دا
خودی کی رفیع اللہ کاکڑ سے تاسو خبر کوئی زبر ڈاکٹر صاحب تجمع لکمش دا پاکستان سے کم منتخب حکومت یا دا پاکستان سے کم وزیر اعظم دے شہباز شریف سے اور سرا بیا دا پاکستان دا دفاع وزیر او دا پاکستان دا خارجہ وزیر بلال بھٹو زرداری دا چمش وینو یعنی پدی کی خو زیاتر هم دا تگلار دا پاکستان بہرنی تگلار دا دوی اعتراض هم ندی للی لکوز پا تیرش پو کی دا افغانستان پاڑا باندې دا پاکستان کم اوسنی پالیسی دا ستاسو اشاره ورته کسی دا پاکستان منتخب حکومتونه یا پارلیمنتونه یا ولسی استازی نه جوړوي خو بلال بھٹو زرداری چې په کم انداز باندې د خارجه پالیسی دفاع کوله نو له دې ښکاری چې منتخب حکومت منتخب پارلیمنت منتخب وزیر اعظم د پاکستان خارجه پالیسی که هر ځای جوړ سوی د کدی جوړ کړي خو دوی اون کوي دوی خپلوي
دلته سیویلین حکومتونه جمهوری حکومتونه چې راغلي نو دا غو چې د ملټری اسټابلیشمنت سره کم بارګین کیږي دا غ بارګین یو برخه ده چې په ځینو شانو کې دوی ته څه اختیارات ملاویږي او ځینې داسې ایریا دي خاص طور پر خارجه پالیسی د انډیا پالیسی د افغانستان پالیسی نیشنل په ملک دننه سکیورټی پالیسی او د بلوچستان او د فاټا په حق له پالیسیانی دا هغه پالیسیانی دي چې تاریخي طور په دې کې کلیدي کردار ملټری اسټابلیشمنت ادا کړی خدا سیاسي ګوندونه دوی چې د ملټری سره کم بارګین کوي چې داغه په نتیجه کې دوی یو ورکینګ ریلیشنشپ جوړ کړي داغه یو برخه دی چې په دې پالیسیانو باندې تقریبا چې څنګه پالیسی ملټری اسټابلیشمنت ورته وایي دوی هغه پر مخ پرای او په دې کې د دې اونرشپ مو اخلي نو بیا چې داغه خلک د حکومتونو ووزي بیا د دې اونرشپ نه اخلي د دې یو ضروری وجه دا هم ده دا هغه پارټیان دي چې دا چې کمی علاقې د دې پالیسی د غلطو نتیجو تر ټولو غټ قیمت ادا کوي لکه پښتونخوا صوبه لکه بلوچستان دا ټولی مین پارټیان په هغه علاقو کې خپل ووټ او سپورټ بیس لري نه نو نتیجتن دوی ته هیڅ فرق نه پرېوځي چې دوی د غلطې پالیسی حمایت وکړي اونرشپ یې واخلي یا د هغه دفاع وکړي دوی ته د دوی چې چیرې ووټ بیس دی په سندو په پنجاب صوبه کې هلته چې دی عوامي او د انټلیکچوالز د سیاسي خلکو ګردو رایه چې دا په افغانستان خاص طور پر هغه د لکه کم چې د ملټری اسټابلیشمنت
رفیع الله کاکړ صاحب سوال دا دی چې په کومه طریقه باندې چې پی ټی ایم یا عوامي نیشنل پارټي یا نور خلک کومه د ترګری ضد بیانیه وړي او سمه په ولسي کچه لري نو خپله د پاکستان ریاست یا حکومت ته دا څومره غټه موقعه ده چې کم کار یعنی د کمی ترګری خلاف سیدی لګیا دی عملیات کوي فوجي اپریشن کوي نیشنل اکشن پلان جوړوي او وايي هم چې زبر د ترګری لمن زوړم دا د دوی لپاره څومره غټه موقعه ده اپورچونټي ده چې دوی لدی ګوندونو ځا غټه واخلي او دا بیانیه دومره خوره کې چې ترګری په مخنیوي کې مرسته وکړي شي
یقینا دا ډیره غټه موقعه ده او پاکستان چې موږ په تور ملک ورته وګورو په دې کې څه شک نشته چې پاکستان د دهشتګردۍ په لاس ډیر تاوانونه وړي دي ډیر غټ قیمت ادا کړی دی د اقتصاد په لار د خلکو د وژنو د زخمیانو د ټپیانو په لار اقتصاد د تعلیم نظام د صحت نظام دا تباسوی دي خو زما په خپل رائے دا ده چې د پاکستان چې کم اختیارمن او واکمن خلګ دي د هغو اندازه دا ده د هغو کلکولیشن دا دی چې دغه تاوان دی برداشتولو ته تیار دي تر هغه وخت پورې چې دغه تاوان د اباسین و مغرب و خواته ای یعنی په پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې چې تر څو پورې دغه کم بیکلیش چې موږ ورته وایو چې دا الته میدود یې نو بیا دا ودی ته قابل قبول دی او دا د دې شی اکسپلینیشن دی یا د دې خبرې سره دا د پاکستان ریاست چې د تیرو خاص طور پر د 2008 مخکې یعنی د تیرو 15 کالو پالیسی چې په یو لاس پاکستان ته خپل ور لویدلې دی او په بل لاس برته د داغو خلکو کومک کوي که کومک نه داغو خلاف یو صفا واضح حکمت عملی نه خپلې
نو دا وګورو رفیع الله کاکر سے بیانیا سی کوم تاسو وګورو په تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا کې زو تم د دې شاهدان یو چې د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت د فوجي عملیاتو لالارې یو نه دوه نه درې نه بیخي ډیر فوجي عملیات یې کړي دي چاپې وهلې دي سیمې له خلکو خالی کړي دي بیا تر یو حد پورې په ضرب اعظم اپریشن کې چې په شمالي وزیرستان کې اوسو تقریبا وسوال له منځه یوړو او اوس هم د وسوالو هلته یعنی شتون نسته یعنی فزیکلی دوی نه دي موجوده نو دا ستاسو په خیال باندې د پالیسي تر حده یو لاسته راوړنه نه ده
یقینا هغه خو عارضي طور هغه غټي غټي ولې چې دا یو څه غټي نو خو هغه عارضي پداوي چې دا مکمل د مسلې چې کمی بیخ وایي چې کم اقدامات پکارو هغه اقدامات تر نن ورځې پورې نه کیږي او دا چې هغه موږ ورته وایي وینډو ډریسنګ یا بینډیډ میجر دا داسې دی لکه په بدن کې چې زخم سي دا زخم د علاج بجای ته د باره پټي پر ولګي نو هغه د پټی والا د اپروچ د وجه دا مسله بار بار بیا سر راپورته کی نو او زما دا خیال دی چې کم وخت حقیقي سیاسي جمهوری نظام راسي امکان نه لري چې پاغه کې به دا پالیسی خاص طور پر افغان پالیسی او د انډیا پالیسی خلاف یو عوامي دغه نشره ولی په عوامو په انټلیجنس کې خدا خیالات موجود دي هغه په پالیسی کې به دا نه ترانسلیټ کیږي چې په دا ایریا باندې په نامه جمهوریت حکومتونه دي خو هغه په دې حواله سره فیصله سازي دغه اختیار نیوي او نتیجتا دا دی چې مجبور ته بیا هر څو کال بعد هغه سرکل کې ګرځو او هغه نقصانونه او پیښ سره مخامخ
مننه رفیع الله کاکړ صاحب ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو زخه سوال دی هغه دا چې یعنی لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ صاحب ویل چې په پالیسی کې مسله ده خو همدغه پالیسی کې یعنی که تاسو وګورئ د خیبر پښتونخوا چې کوم یعنی که دا پالیسی منتخبه استازي جوړوي هم د پاکستان په پارلیمنت کې په شغټ تعداد کې پښتانه که په تحریک انصاف کې او که بیا په مستملک کې خیر کم او زیات شي نو د پاکستان په پارلیمنت کې دوی موجود هم دي له دوی سره لیده کاتم کېږي او بیا که تاسو اساس دا ملټری اسټابلیشمنت جوړوي نو په هغه کې هم د پښتنو یو برخه یو ونډه ستا نو په دواړو صورتونو کې په یو شکل نه شکل کې د پښتون په کې یو رول به وي په دې پالیسی کې کنه
مطلب برائنام خلق روشت کری بھی جان سرا والی دا اسی چکم جرگے نا کابل کے کله خبره کو نو د یو ډیموکراټیک چوکاټ کې تننه چې کم ولسی نمائندگان د یو ډیموکراټیک پروسس ته لاندې راځي مونږ غواړو چې پالیسی د هغوی په لاس کې وي ځکه چې هغه اکاونټیبل پالیسی وي دوی ولس ته بیا مخامخ کیږي
رفیع الله کاکړ صاحب سوال دا دی چې آیا په پاکستان په ریاست کې دننه کاغه تاسو اسټابلیشمنت یادوي کاغه سیول بیوروکریسي د کاغه فوجی بیوروکریسی دی یا فوج دی په مجموع کې یا بیا منتخب حکومتونه یا پارلیمنت وي په دې کې خو د پښتنو ششکارا ونډه ښکاری نو که دا ونډه ښکاری نو بیا دا ګیله شکوا ولې کېږي چې دا پر پښتنو تپل سوې پالیسي ده بلکې ممکن ده چې پښتانه نه یوازې په دې پالیسي کې حسابي بلکې دې پالیسي په اگزیکیوټ کولو عمل کولو کې یعنی پر دې عمل کولو کې هم د دوی رول شته
دا ډېر مهمه ده ډېر ښه سوال وکي د کومو یا د پښتنو په دا پالیسی کې د برخې اخستنګو او په دا فیصله سازي عمل کې د دې شمولیت چې دی د هغه معیار یا پیمانه چې د هغه پارلیمان دی پارلیمان واحد اداره ده چې هغه د منتخب نمائندگانو باندې مشتمل دی او د عوام د جذباتو ترجمانی چې ده هغه پارلیمان کوي د بیوروکریسی او فوج کې یقینا پښتانه په غټ تعداد کې سته لیکن هغه د عوام د ترجمه د جذباتو د احساساتو ترجمانی نه کوي بلکې په فوج کې چې دی په فوج رنګه اداره کې دا چې کوم شناخت دی که پښتون وي که بلوڅ که هر یوي دا دومره فرق به دا نه اچي چې فوج چې کومې فیصلې کوي به تورې اداره هغه د فوج چې کوم اداراتي مفادات دي هغه مقدم ژدي یعنی د فوج انسټیټیوشنل انټرست نو په فوج کې کوي پښتون یي هغه د پښتون وطن د احساساتو ترجمانی نه کوي د عوامي ترجمانی چې دا واحد لار په دنیا کې او زموږ په ملک کې هم هغه منتخبه پارلیمان دی منتخبه پارلیمان ته چې موږ راسو دغه ډیره لوی بدقسمتي ده چې په تیر څلوېښت کال کې مسلسل پښتانه قوم پرست ګوندونه واحد سیاسي ګوندونه دي چې په دا څلوېښت کال په ډیره صفایي او مستقل مزاج سره د دې پالیسی مخالفت کړی دی چې د پاکستان مین سټریم انټیلیجنسیا او لږ څه سیاسي ګوندونه څلوېښت کال بعد نن هغه خبرې کوي دا دې څلوېښت کال کړی دی لیکن ته د دې سیاسي نظام انډیفرنس ګوره بې حسي ګوره چې په څلوېښت کال د عوامي منتخبه نمائندګانو او د دا سیمې د سیاسي ګوندو یو فیډبیک یا یو خبر هم دوی د پالیسی برخه نه ده جوړه کړې نو اصلي لار چې د عوام یا د پښتنو په د پالیسی کې د برخې هغه عوامي نمائندگان او هغه منتخب پارلمان
شادی کې رفیع الله کاکړ صاحب تر دې لمخه ډاکټر درویش افریدی چې تخنیکی ستونزه ده هغه چې راځي تر هغه پورې بل تاسو سره دغه څو سوالونه ته دوام ورکړو هغه ده یو پښتنه ستاسو اوس وایسته چې په دې کې د ادارو خپل مفادات هغه مقدمه ساتي او تاسو وایسته چې پارلیمنت هغه ځای دی چې په هغه کې به دا ښکاري چې څوک څه غواړي خو یو بل سوال دا دی چې کوم دغه پښتانه که هغه پښتون ژغورنې غورځنګ دی که هغه عوامي نېشنل پارټۍ ده که هغه پښتونخوا ملي پارټي ده دا که دغه پالیسی میکر یا دا څوک چې دغه تګلارې یا دا پالیسیانې جوړوي له هغو سره پر ځای د دې چې تنقید ورباندې وکړي سختې خبرې ورته وکړي یا پر ضد باندې داسې شعارونه یا نارې ووهي چې په هغه باندې هغه وترهېږي پر ځای د دې که داسې یو کمپرومایزنګ یا د روغې جوړې یا د داسې لارې څخه هغه انفلوئنس کې تر خپل اثر او نفوذ راولي نو د ترګري ضد جګړه کې یا اسې په مجموعي طور څه کومه تګلاره ده د پاکستان داخلي او باندې کېدای سي پر هغه اثر او نفوذ وکړي دغه سې یو کوشش سوی دی یا داسې د کوشش ضرورت شته
زما په خیال خدا کوششونه هم سوی دي او دا د زاری وو د خواستو مسله نه ده چې د پاکستان د پښتنو کمپرست ګوندونه چې دی ملټری اسټابلیشمنت ته خواستي وکي یا د هغه سره په نورو شانو باندې څه کمپرومایز وکي دا مسله به حل سي نه بلکې په تیر دولس کال کې کمر ووینو په تیر لس دولس کال کې موږ دا لیدلی دي چې دا زاړه کمپرست ګوندونه چې د ډیر سلویشت کال ډیر ټینګ موقف اخستی و هغه کا عوامي نېشنل ګوند دی که پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده دا هغه په موقف کې ډیر لچک او ډیره نرمی راغلې ده نو هغه لچک کو نرمی هم موږ نه لیدلې چې هغه دغه په نتیجه کې داسې خاطرخه یا غټه تبدیلی د ملټری اسټابلیشمنت په پالیسیانو کې راغلی نو دغه مخ کې دوی سخت دریز اخستی وو دغه سخت دریز نه هم چې دی فرق نو راغلی او اوس چې دی د سخت دریز نمائندګي چې دی هغه پی ټی ایم یا لکه ان ڈی ایم داسې ګوندونه یا داسې تحریکونه کوي نو زما دا خیال دی چې دا د خواستی او د سوالو مسله نه ده دا د فوج چې کوم خلګه پالیسی جوړوي دا هغو چې د پاکستان یا د دوی د ادارې د مفاداتو کوم انډرسټینډینګ دی چې تر څو پرې هغه مقد هغه وي او د دوی اختیار د هغه رنګه زیات وي په دې پالیسیانو کې دا به د هغه رنګه جوړیږي
مننه ډیره خو دلته یوازې دا یادونه کوم چې همدغسې تنقید سیاسي ګوندونه کوي یا رفیع الله کاکړ او داسې نور پوهانې کوي نو کله چې پاکستان فوج زخه دا پوښتنه وسي نو هغه وایي چې په دې تګلارو کې په دې پالیسیانو کې د دوی هیڅ رول نشته او دا بهرني تګلارې دوی نه جوړوي بلکې دا منتخبه حکومتونه جوړوي نو هر وخت هم دې باندې زور وي چې د پاکستان تګلارې کې د دوی یا په سیاست کې د دوی هیڅ رول نشته دا مې یوازې یادونه کوله ک ډاکټر درویش افریدی صاحب په لاین وي نو زه به هغه ته راسم پلان دی او رفیع الله کاکړ صاحب بل سوال دا دی یو چې هغه ترڅو چې درویش افریدی صاحب پلان راځي سوال دا دی چې تاسو واسه چې په دې کې د پارټیانو چې د پښتنو څخه کمی کمپرسته پارټۍ دي هغه خپل هڅه کړې ده یعنی سخت موقف هم خپل کړی دی او بیا نرم موقف هم خپل کړی دی او په ځینو وختونو کې ورته پیغورونه موکل سوي دي خو دا باوجود هغه پالیسی چې څنګه وه او هغه سی روانه ده خو په مجموعي طور په پاکستان کې دننه یو وخت کې داسې یو احساس راښکاره سو چې کله پاکستان جمهوري غورځنګ په اپوزیشن کې وو داسې فکر کېدی چې د پاکستان مسلم لیگ نن او پاکستان پیپلس پارټي چې دا هغه به اوس په دغه تګلارې چې دا فکر کېږي د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت ته جوړوي په دې کې به یو کمشت راسي ډېر به کریټیکل ډېر تنقید خو ستاسو په خیال باندې هغه سیاسي ګوندونو کې چې دغه فکر مفکوره یا دا موجوده وه هغه نن هم له دې سره تړلي دي دوی هم دغسې غواړي چې څنګه یو منتخبه پارلمنت ته پکاري د پالیسي جوړ شي که نه هغه اوس بدل شوي دي
نه زما خیال دی چې د هغو د زړه خبره خواهش هغه خو اوس هم دغه دی چې دا پالیسیانې ټولې وسپارل سي و منتخبه پارلمان ته او په دې حواله چې څه قدمونه اخیستل کیږي هغه د منتخبه پارلمانو تر نظارت لاندې وځي لیکن لکه ما چې اول هم شاید د دې ذکر وکړي بدقسمتي دا ده چې دا ګوندونه په اقتدار کې راشي نو د فوج یو طاقتور اداره او انټیټی ده دا یو تل حقیقت دی چې د هغه سره به دوی گزاره کوي د هغه سره به وخت تېروي نو هغه چې بیا دوی کوي دوی گیو اینڈ ټیک کوي دوی بارګین کوي څه واخه څه راکه یو فارموله جوړوي په هغه فارمولو کې اکثره نتیجه دا راوځي دا پارټیانې چې د کومو علاقو د کومو قومو نمایندګي کوي د هغو چې کوم خپل کور مفادات دي په هغه باندې دوی کمپرومایز نه کوي او چې کوم داسې مسلې چې هغه د فوج د ادارې ته ډېرې مقدمه وي او هغه د پنجاب د سند د کراچي د لاهور چې کوم بنیادي داغه د اشرافیه مفادات هغه ته تاوان نه رسی، نو په هغه مسلو باندې بیا دی کمپرومایز وکی، نو دغه رنګه دا ورکینګ ریلیشن شپ اکثر دی جوړی دا اول ځل نه دی، هر ځل چې دا حکومتونه راشي نو داغه نتیجه دا وی. نو زما په خپل فکر دا دی چې دا د دې د خواهش سوال صرف نه دی، دوی که خواهش وکی هم هغه حقیقتونه داسې تلخ دی چې په هغه کې به دوی کمپرومایز کوي، او کمپرومایز اکثره چې دوی دا په یاد ساته دا به د بلوچستان د پخوانی فاټا افغانستان په دارنګه مسلو کیږي چې په هغه کمپرومایز د دغه سیاسي ګوندو چې کور ووټر دی هغه د دوی سره ډېرې نیوکې نه کوي، ولې دا دی د پیریفری مسلې دي په دې په پاکستان پراپر کې یا مین سټریم پاکستان کې
ڈاکٹر صاحب. بل سوال داد سے یعنی دا پاکستان ریاست دا ترغرے زد کمر موضوع تراسو اگر دادی دا دے پزت باندھے بیانی ہم لری او یو یو خپل تګلار هم لري وی او داغه مطابق باندې عملیات هم کوي د وسوالو پر ضد باندې. او نو په داسې حالاتو کې د پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي یا بیا په هغه پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نېشنل پارټۍ پښتونخوا پارټۍ نور ولسی خلک دي له دې سره پر ځای د دې چې دوی کنفرنټیشن ته لاړ شي، له یو بل سره په ټکر کې لاړ شي، داسې یو کوشش سوی دی یا کېدلای شي چې دواړه را یو ځای شي او یو مشترکه تګلاره جوړه کړي؟
ګورې اوس ریاست مونږ ته یو خبره کوي چې دا فرانکنسټین ماسټر دی، دا یو داسې بلا ده چې مونږ را جوړه کړې به د لاس نه موتل، اوس ریاست پاکستان هم چیلنج کړی دی. خو دغه دیر شل دویشت کاله مونږ هم دغه خبره اورو چې دا یو ماسټر دی او ریاست سره په جګړه دی. هغه ولسونه ولیدل چې ریاست خو دا خلک روزلي وو، دا خو یو خاص پالیسۍ دپاره وو. اوس دا نه وایم چې دا به چې کوم دی، هغه تیر د 2021 نه پس چې کوم بدلونونه راغلل، دغه د کابل رژیم ریپبلیکن رژیم چې دا مات شولو، د دې نه پس بیا چې کوم دی یو پولیټیکل چې کوم پیراډایم دی او کیسې دي لکه بدل شوي دي، امکان لري چې دا طالبان به فرانکنسټین ماسټر وي، ریاست به چیلنج کړی وي. خو دغه خلک د ولس د دې سیمې خلک دا پر ریاست باندې باور نه کوي. د باور دغه بحران چې کوم راغلی دی د ریاست په منځ کې او د ولس په منځ کې، کچری رښتیا هم ریاست غواړي چې ترهګري ختم شي، دلته امن راشي، نو د ټولو نه اول کار به دا کوي چې دغه پښتانه ولسونه دا د دوی اعتماد ترلاسه کړي. او
اعتماد څنګه ترلاسه کېدای شي؟ نه ډاکټر صاحب، که دا اعتماد چیرې په دې اعتمادي وي، نو دا اعتماد ستاسو په نظر باندې بیا لري کېدای څنګه شي؟
دا به داسې جوړیږي چې په دریو ټکو کې درته ووایم چې افغانستان او ترهګرۍ په اړه باندې پالیسي را جوړیږي. دا به د پبلک ډیلیبریشن د ولسي باز ته لاندې را جوړیږي په یو اوپن ماحول کې. دویمه خبره دا ده چې د هغې پالیسي به څار کېږي، سکروټنی به یې کېږي، ولسي څار به یې کېږي، د ولس سیول سوسایټي، د ولس نمایندگان، پریس پکې شامل، میډیا پکې شامله، د دوی د څار لاندې به هغه پالیسي امپلیمنټ کېږي. که هغه پالیسی د طالبانو سره د خبرو وي او که د طالبانو خلاف اپریشن وي. دریمه خبره دا وي چې هغه پالیسی به داسې ادارې را جوړوي چې هغه اکاونټیبل وي، چې سبا ولس ته تپوس کولی شي، او د دې چې کوم پولیټیکل هغه کاسټ دی که نه، اوس خو جنرالان پالیسی را جوړه کی او چې کوم پولیټیکل کاسټ وي، سیاسي قیمت یې وي، هغه ادا کوي. زمونږ سیویلین لیډرشپ پالیسی جنرالانو جوړ کړی، بیا ټیک ټاک چې کوم دی هغه شي څوک تپوس نه کوي چې وګور تا شل کال ته پالیسی وا تاوان یو کوو د دې او تاوان نه څه کوو. نو دا پوښتنه خو موږ د نواز شریف نه یا د عمران خان نه کولی شو. نو دې به چې کوم دی د ټول ناول دا کار کوي چې پښتون چې کوم ځای په بیا بیا وایي ما په مشخصه توګه باندې عوامي نېشنل پارټي پی ڈی ایم، بیا مطلب پی ڈی ایم، بیا چې مولانا فضل الرحمن پکې شامل، دا زمونږ د ولس نمائنده هغه دی لیډرشپ دی. په کار دی چې دغه نمائنده لیډرشپ چې کومه پالیسي را جوړیږي دا د دوی همغه خبره کوم چې د دوی د لارې دا جوړي ریاست به د دې لارې دوی په پښتنو کې خپل هغه په ځای کول غواړي. باور دوی به د عوامي نېشنل پارټي، دوی به د پی ټی ایم د لارې په پښتنو کې ریاست خپل باور په ځای کوي.
ډاکټر درویش افریدی صاحب ډیره مننه، تاسو په دې بحث کې برخه واخیستله. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. خدای په امان. د مشال تر لاندې کې مو د ترګریزې جګړه کې د پاکستان ریاست پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتون ملت پاله ګوندونو د رول په اړه د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل. بحث پای ته رسیږي. عبدالی کاکړ ته اجازه ورکړئ. بلونی به له بلې موضوع سره بیا حاضر شو. د خدای په امان.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.